قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي څو چې پاکستان طالبانو ته اجازه ورنکړي دغه ډله به له افغان دولت سره د سولې خبرې پیل نه کړي. اخوا د ملي شورا ګډه کمیټه وایي د انتخاباتو د قانون پر اختلافي ټکو توافق شوی او جمهور رئیس توشیح ته آماده شوی دی. خو مخکې له دې نه چې د دې ریپورټونو تفصیل ته ولاړ شو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې فرشته جلال زئی دروري.
د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس کرزی سلاحکار وایي وسلوال طالبان به د پاکستان له اجازې پرته د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. ولسی جرګې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د بحث په خاطر د لویې جرګې له جوړېدو سره مخالفت وکړ. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د ایران پر نوې ټاکل شوې ولسمشر حسن روحانی باور نه لري. پوره خبر نو اوري. د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس کرزی سلاحکار نن ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان به د پاکستان له اجازه پرته له افغان حکومت سره په خبرو کې ګډون ونه کړي. ډاکټر رنگین دات فرس پنتان نن ازادي رادیو ته وویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ اختلافات موجود دي. شغل سپنتا یو ور بیا وویل چې تر څو د افغانستان شرایط پوره شوي نه وي، افغان دولت به له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره ګام اوچت نه کړي. د پرنړیواله ټولنه وکړ چې باید پاکستان دې تقانې کړي چې له تروریزم څخه په افغانستان کې د مداخله لپاره د وسیلې په توګه کار وانخلي،
مخصوصا د پاکستان د استخباراتو او نظامیان لخوا. تر اوسه پوری طالبان ته داسې یو اجازه نه دی ورکړ شوی چې راسي او د افغانستان سره د سولې هلې ځلې ته اشتراک وکړي.
په خبرونه کې ورسته پر همدې مسله رپورت لرو. ولسی جرګې نن د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د بحث لپاره د لوی جرګې له جوړېدو سره په کلکه مخالفت وکړ او د اساسي قانون پر خلاف کار وګڼل سو. د ولسی جرګې غړو ټینګار کاوه چې جمهور رئیس کرزی غواړي چې د امنیتي تړون په اړه د بحث په پلمه د دوی په وینا دودیزه لوی جرګه راوغواړي او په اساسي قانون کې تغییرات راولي چې د خپل واک د دوام لپاره لا خلاص کړي. خو جمهور رئیس حامد کرزی هم مخکې ویلي او د جمهوري ریاست د مطبوعاتو مسؤلینو هم په ورستیو کې یو ار بیا دا اداوي بیا اساسه ګڼلي او ویلي دي چې ولسمشر کرزی په هیڅ ډول د خپل واکمنۍ د عمودي د اوږدولو پلان نه لري. او په کندهار کې چارواکي وایي د ملي اردو هغه سرتیری چې څه موده مخکې په دغه ولایت کې د سلواکیا یو عسكر د وژلې وو او تر نظارت لاندې وو له نظارت خانې څخه تښتېدلی دی. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو قومندان تورن جنرال عبدالحمید ازادي رادیو ته وویل چې دغه سړی پرون ناوخته د یو بل ساتون کې په مرسته وتښتید. د ملي اردو د عسكر څو ورځې مخکې د کندهار په هوایي لوا کې پر چکی عسكرو د ډزو په خاطر نیول شوی وو. په دغه حمله کې یو تن وژل شوی وو او 15 نور زخمیان وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د ملي اردو دغه سرتیری د دوی ملګری وو او برته دوی ته ورتښتېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام بورنز بنن په قاهره کې له مصري چارواکو سره ګوري. د مصر پوز د جولای په 3 نیټه جمهور رئیس محمد مرسی لواک لري کړه او د له هغه راهیسې اول وار دی چې دومره لوړ رتبه امریکایي چارواکي له مصري لوري سره د خبرو لپاره قاهره ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د مصر له پوځي چارواکو او د موقت حکومت له مشرانو سره وګوري. خو د محمد مرسی د ګوند اخوان مسلمین له استازو سره د هغه د کتنې پړه څه نه دی ویل شوی. محمد مرسی اوس مهال په ناصرګنځا کې د پاوز تر څارنې لاندې دی. د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر حسن روحانی نن ژمنه وکړه چې له خپل پارلمان سره به په نږدې کار کوي او هیڅ ډول د جنجال د رامنځته کولو پلان نه لري. د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد حکومت د پارلمان له وکیلانو سره د لانجو په خاطر پیژندل شوی و، خو حسن روحانی وایي چې له پارلمان سره به مثبت روابط لري او د غلطو ارقامو په خبرولو به د پارلمان د غولولو هڅه نه کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د ایران پر نوې ټاکل شوې ولسمشر حسن روحانی باور نه لري. بنیامین نتنیاهو یو ور بیا پر ایران تور ولګاوه چې د اتمي وسلو د جوړولو د پروګرام پراختیا ته ملاتړلې ده او د امریکا له سی بي اس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل
He's criticizing his predecessor for being a wolf.
جمهور رئیس حسن روحانی پر مخکنی ولسمشر انتقاد کوي چې د لیو په پوستو کې لیو وخو د روحانی سر استراتیجی دا ده چې دای به د پسه په پوستو کې لیو وي او په خندا خندا کې به بم جوړ کړي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې ایران د اټمی بم جوړولو ته د نږدې کېدو په حال کې دی. د پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې پر ایران د زیات فشارونه راولي او لا سخت بندیزونه دی ور باندې ولګوي. ټاکل شوی ده چې د اگست په درېمه نیټه حسن روحانی د ایران د نوی جمهور رئیس په توګه د لوړی مراسم ترسره کړي او د بنگلاديش محکمې د اسلام پالی ګوند جماعت اسلامي یو مشر غلام اعظم په 1901 میلادي کال کې له پاکستان څخه د بنگلاديش د ازادۍ په جنگ کې د بشري ضد جنایتونو په ترسره کولو مجرم اعلان کړ. د بنگلاديش د حکومت یو کمیسون چې د جنايي جرمونو نړیواله محکمه نومول شوی نن غلام اعظم په 15 مواردو کې د جنگي جنایتونو په ترسره کولو مجرم وپیژند او په نوی کال زندان محکوم شو.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو.
مخصوصا د پاکستان د استخبارات او نظامیان لخوا تر اوسه پوری طالبان ته داسې یو اجازه نه دی ورکړ شوی چې راسي او د افغانستان سره سولیه لزلته.
دا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داتفر سپنتا دی چې د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه ورسره لرو چې د دې مرکې پر بنسټ ریپورت به تاسو پام دی خبري مجله کې واوري. په بل ریپورت کې به واوري چې د ملي شورا کمیټه وایي د انتخاباتو د قانون پر اختلافي ټکو توافق شوی او د جمهور رئیس توشیه ته آماده شوه ده. همدارنګه به ملدي خبر کو چې ولسی جرګې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون په اړه د دودیزې لوی جرګې له جوړېدو سره کلک مخالفت کړی دی. نور ریپورتونه به هم ولرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی به په قاهره کې له مصري چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي تر څو چې پاکستان طالبانو ته اجازه ورنکړي د غډلبه له افغان دولت سره د سولې خبرې پایل نه کړی شي. ډاکټر رنگین داتفر سپنتا له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکې کې همدار از ویلي چې افغانستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه د نظر اختلاف موجود دی. په دې اړه په موکې له کابل د احمد زبیر ژمن ریپورت.
په داس حال کې چې طالبانو په قطر کې خپل دفتر موقتاً تړلی د ملي امنیت سلاکار وایي تر څو چې پاکستان طالبانو ته اجازه ورنکړي دغه ډله له افغان دولت سره مذاکرات نشي کولای. ښاغلی سپنتا په دې اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل افغان دولت به پر امریکا خپل فشار ته دوام ورکړي تر څو پاکستان همکاري ته اړ کړي.
له یو طرفه باید په ټول قوت سره هڅه وکړو چې دا مذاکرات رامنځته شي، خو دا مذاکرات تر هغو پورې نه کېدای تر څو پورې چې پاکستان طالبانو او د طالبانو مشرتابه ته اجازه نه ورکړي چې راسي او له موږ سره رسمن خبرې وکړي. نو په دې توګه یو شرط دا دی چې پر پاکستان نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا فشار راوړي چې طالبانو ته د خبرو اجازه ورکړي.
شورای عالی صلح یکی از شرط هاست.
د افغانستان دولت له امریکا سره پر امنیتی تړون مذاکرات درولې دي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي تر هغه به دغه مذاکرات نه پیلېږي تر څو چې طالبانو د افغانستان د سولې لالي شورا سره مذاکرات نوي پیل کړي. خغلی سپنتا هم له ازادي راډیو سره په مرکې کې ویل امریکا باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان مذاکراتو ته کښېنوي او یا هم په خپل خاورې کې د دې ډلې د پټنځایونو پر ضد اقدامات وکړي. خو نوموړي تایید کړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ له ترهګرۍ سره په مبارزه کې اختلافات موجود دي. ښاغلی سپنتا وویل چې افغانستان طالبان او پاکستان اساسي ګواښ بولي خو امریکا یوازې القاعده.
از دید ما بیشتر طالبان
زموږ له نظره طالبان او تر شای پاکستان اصلي خطر او ګواښ دي او د امریکا د متحده ایالاتو له نظره القاعده. افغانستان د دې پلوې دي چې دا باید جدا نسي. موږ باید له ترهګرۍ سره په عمومي توګه مبارزه وکړو. خو د امریکا متحده ایالات اوس غواړي چې سره جدا کړي، یوازې پر القاعده تمرکز وکړي او امریکا پاکستان ته د یو متحد په توګه ګوري.
د ملي امنیت سلاکار د هموویل چې که امریکا د افغانستان شرایط پوره نه کړي ښایي د حامد کرزی په مشرۍ حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي او دا کار راتلونکي حکومت ته پاتې شي. ښاغلی سپنتا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې ده. نوموړي وویل ستراتیژیک عمق په دې مانا چې پاکستان غواړي د هند د ګواښولو لپاره په افغانستان کې لاسپوڅی حکومت رامنځته کړي.
د کلاسیک مفهوم لمخې ستراتیژیک عمق په دې معنی دی چې تاسو یو جغرافیه ولرئ چې له دې جغرافیې نه د عقب نشینۍ یا د یو بل دښمن پر ضد د وسلو او راکټونو د نقلولو لپاره ګټه واخلي. لکه څرنګه چې پاکستان یو داسې هیواد دی چې عرض یې کم دی، همیش د هند د راکټونو له ګواښ سره مخ دی. د هند پر ضد د راکټونو د ځای پر ځای کولو لپاره د افغانستان له غرونو څخه ګټه اخیستل او دلته د یو لاسپوڅي دولت رامنځته کول دا یو نظامي ستراتیژي ده.
خو ښاغلی سپنتا وویل پاکستان به هیڅکله دې هدف ته ونه رسیږي. تر دې پخوا جمهور رئیس حامد کرزی هم ویلي وو چې پاکستان باید په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې ونه اوسي، خو پاکستان او چارواکو د افغان دولت دا ادعا رد کړې ده.
بلخوا ولسی جرګې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون په اړه د دودیزې لویې جرګې له جوړېدو سره په کلکه مخالفت کړی. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د لویې جرګې جوړېدل د اساسي قانون پر خلاف ګڼل شوی. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورت کې.
په ولسی جرګه کې د خلکو استازي ټینګار کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند د تایید یا رد یوازینی مرجع ملي شورا ده، نه لویه جرګه. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ځینې وکیلانو وویل چې افغان حکومت هڅه کوي له جوړېدونکې لویې جرګې څخه په خپله ګټه استفاده وکړي. د دوی په وینا افغان حکومت د خپل قدرت د دوام لپاره د لویې جرګې د جوړېدو هڅې پیل کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرویس یاسینی چې د دوشنبه په ورځ د جرګې مشري هم په غاړه لرله وویل چې د لویې جرګې جوړېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی.
مخکې چې عنعنوي جرګه جوړه شوې د قانون اساسي خلاف ده. قطعا جرګه عنعنوي د شورا په موجودیت کې د شورا د تحت شعاع لاندې راوستل دي او د قانون اساسي صریح نقض دی چې د شورا سره پوښتنه نه کیږي او خپله فیصله کیږي او په خپله جرګې نه غوښتل کیږي او د شورا اهمیت کمیږي.
افغان حکومت پریکړه کړې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي سند پر سر د خبرو لپاره لویه جرګه راوغواړي او د خلکو نظرونه واخلي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا هم د دې جرګې له جوړېدو سره لمخکنه مخالفت کړي. د دې شورا غړیو د یکشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د ملي ګټو د خوندیتوب په هدف د دودیزې جرګې جوړول د اساسي قانون سره مطابقت نه لري او د افغانستان ملي مسایل باید د مشروع سیاسي ګوندونو له لارې حل شي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د خبره چې ګوندي افغان ولسمشر په واک کې د پاتې کېدو لپاره لویه جرګه جوړوي رد کړې ده. ولسمشر ویان ایمل فیزی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د لوی جرګې د جوړېدو پلان لري، خو په دې جرګه کې به یوازې له امریکا سره د امنیتي سند پاړه خبرې کیږي.
د افغانستان حکومت او خپل ولسمشر کرزی په وار وار ویلي چې د لوی جرګې جوړېدل یوازې د دې لپاره دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند په اړه نهایی پریکړه وشي. زه بیا ټینګار کوم چې دا لویه جرګه په همدې دلیل جوړیږي.
ویل کیږي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ په دغه امنیتي سند کې له 2016 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو حضور، د امریکایي ځواکونو قضایي خوندیتوب او په دې هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي اډې مهمې برخې دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتو د قانون پر اختلافي ټکو توافق شوه او د جمهور رئیس توشیه ته آماده شوه. د مشرانو جرګې غړي مولوي غلام محیدین منصف چې د دې کمیټې غړی د ازادي راډیو ته ویل په پام کې د یاد قانون د سې شنبې په ورځ ولسمشر ته وړاندې شي. خان محمد سین له کابل نور تفصیل راکړي.
د ملي شورا له دواړو جرګو جوړ کمیسیون وایي چې د کمیسیون غړي په قانون کې پر څلورو اختلافي موضوعګانو توافق ته رسیدلی او تصویب کړی دی. د دې کمیسیون غړي سناتور مولوي غلام محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کومې موضوعګانې چې له څه مودې راهیسې پرې اختلاف موجود و د کمیسیون غړي پرې سلا او قانون یې تصویب کړ. ښاغلی منصف وویل ټاکل شوی چې دا قانون د سې شنبه په ورځ د جمهور رئیس توشیه ته وړاندې شي. د دې اختلاف ور ټکو او پر هغه د توافق په حق له وویل
چهار موردی از او بیشتر قابل بحث بود که یکی موضوع حوزه کوچی ها بود است که
چلور مورد ایت دیر بحث وارد و یو ده کوچانو ده حوزه موضوع و چی او حوزه ارتو منل سوی شدو تا پا ولایت شوراگانو که 40% سهمیه و تاکل سوی او ده کلو او لسوالیو لحوزه چخه حذف سوی او بلده انتخاباتو ده زنده دو مساله چی ده لمنز یورل سوی.
خاغلی منصف دا هم وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او دندو قانون هم تصویب شوی او د انتخاباتو له قانون څخه به د مخه توشیح ته وړاندې شي. سربیره پر دې د ملي شورا د ګډ کمیسیون غړو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیداتورۍ په شرایطو مخکې بحثونه کړي او توافق ته پرې رسیدلي وو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستې دفتر له ملي شورا غوښتي چې د انتخاباتو د قانون په تصویبېدو د بیړه وکړي. د انتخاباتو قانون 12 فصله او 18 مادې لري چې تیر کال د تصویب لپاره ولسی جرګې ته سپارل شوی وو. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ملي شورا لخوا د دې قانون تصویبول یو لاسته راوړنه ګڼي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر آزادي راډیو ته وویل یاد قانون په ښه وخت کې تصویب شو او هیله د جمهور رئیس توشیح کړي.
د دې قانون تصویب هم یو قدم مخ په وړاندې دی، ځکه چې موږ خو داسې قوانین چې پارلمان تصویب کړي وو د انتخاباتو لپاره نه دي لرودلي. د بلې خوا نه یو دغه د ښځو سره 50% سهمیه کاملا لرې کړې وه او دا ډېره غټه تشویش مسله وه، ځکه استناد هم په ده کېده باندې چې دا اساسي قانون سره په ټکر کې ده. خو اوس بیا هم چې د جامع عیني شرایطو په اساس باندې د خلکو نمایندګانو دا تصمیم ونیو چې حداقل 40% د اوس لپاره هم دا سهمیه د ښځو لپاره بیا محفوظه کېږي، دا هم ډېره مرسته کولی شي د ښځو حضور لپاره په انتخاباتو کې.
په پام کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او د مخالفینو د حملو زیاتوالی هغه څه دي چې د افغانستان خلک د انتخاباتو پر ترسره کېدو اندېښمن کړي دي. خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی دا توان لري چې په هیواد کې انتخابات ترسره شي. په دې وروستیو کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي چې کرزی غواړي د لوی جرګې په جوړولو انتخابات وځنډوي، خو جمهور رئیس کرزی په خپلو خبرو کې په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو تاکید کړی دی.
د آزادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت منلی چې په روان کال کې د وسلوالو مخالفانو حمله او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د نن په کابل کې د ایساف او د ناټو له ویاندویانو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل وسلوال طالبان هڅه کوي چې پر افغان ځواکونو فشار زیات کړي. نسیم شفق له کابل په خپل رپورټ کې په دې اړه نور جزئیات سره.
د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې افغان ځواکونو ته د پوځي عملیاتو د مشرۍ له سپارلو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه په ورځ وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي، خو د دقیقه شمیره وړاندې نه کړه. جنرال عظیمی د ایساف ځواکونو او ناټو د ملکی استازي له ویاندویانو سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل وسلوال طالبان هڅه کوي چې افغان ځواکونه کمزوري وخی او د افغانستان ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په اوسنیو شرایطو کې طالبان هڅه کوي خلکو ته ووایي چې موجوده افغان ځواکونه د امنیت د ټینګولو وړتیا نه لري. په همدې هدف له خپل ټول توان څخه پر افغان امنیتي ځواکونو د فشار راوړلو او د یوې سیمې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د وسلوالو طالبانو ډلیزې حملې هم په مرکز او هم په ولایتونو کې ډېر جدي وې او د دوی د لسکونو او سلګونو حملو مخه هم نیول سوې ده.
د دفاع وزارت ویان جنرال عظیمی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د روان لمریز کال له پیل نه په کابل او ولایتونو کې خپلې وسلوالې او انتحاري حملې ډېرې کړې دي. د دفاع وزارت چارواکو شاوخوا 2 میاشتې مخکې ویلي وو چې په پاکستان کې سلګونه دینی مدرسې ځکه تړل شوي چې زرګونه طالبان د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جنګ لپاره افغانستان ته راشي. خو د دفاع وزارت ویان سرګندوي چې وسلوال طالبان حتی د خپلو سیمه ییزو ملاتړو په همکارۍ د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مقاومت توان نه لري او یوازې د ماینونو ښخولو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د ایساف ځواکونو ویان هینز فلمن وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو طالبانو حملې په شا وتمبوي.
د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې افغان او نړیوال ځواکونه له خند سره مخامخ کړي، خو موږ لیدل چې هغوی وتوانېدل د دښمن حملو ته په بریالۍ توګه ځواب ووایي. د هغوی حملې شنډې سوي او په دې برخه کې چې کومې تمې وې ترلاسه سوي دي. له همدې امله موږ په بشپړ ډول ډاډه یو چې افغان امنیتي ځواکونه کولی سي د افغانستان د خلکو امنیت ټینګ کړي.
د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې د ولسمشر کرزی له فرمان سره سم د هغو درنو وسلو او پوځي وسایتو د ترمیم لومړنی کارونه پیل شوی چې له پخوا څخه په افغانستان کې موجود و. جنرال عظیمی د غرض وویل چې په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو ټول هغه مرکزونه او تاسیسات افغان حکومت ته وسپارل شي چې په پوځي او ملکی برخو کې د کارولو وړ وي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت منل چې د طالبانو بریدونه او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د کونړ د چپېدرې ولسوالۍ کې معاصره پولیس وایي که چیرته مرکزی حکومت یې د معاصرې ماتولو لپاره په نږدې ورځو کې پوځي عملیات ترسره نه کړي نو دوی به اړ وي چې د ولسوالۍ ودانۍ او شاوخوا پوستې خالي کړي. په دې اړه نور رپورټ له روهلان ورې اورو.
د کونړ چپېدرې ولسوالۍ ودانۍ او شاوخوا امنیتي پوستې له تیرو څو میاشتو د وسلوالو طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې دي. یاد پولیس وایي دوی سره د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مسؤلینو څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د محاصرې ماتولو ژمنې کړي خو تر اوسه یې عملي کړي نه دي. دوی ګواښ کوي که چېرته په نږدې څو ورځو کې عملیات پیل نه شي نو دوی اړ دي چې ولسوالۍ او شاوخوا امنیتي پوستې خالي کړي چې له هغې وروسته به عملیات کول بې معنی وي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل دوی د چپېدرې ولسوالۍ امنیتي ستونزې دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته رسولي او همدارازی د عملیاتو پلان هم ورته لیږلې ده.
ما آمادگی داریم، پلان سازی کردیم، مراجع بالا باید احکام بدن، امر بدن که عملیات شما شروع.
موږ چمتواله لرو، پلان مو جوړ کړي، لوړ مقامات باید احکام او امر راکړي چې تاسو عملیات شروع کړئ. موږ د همدی امر منتظر یو چې د کورنیو چارو او یا دفاع وزارت زمونږ پلان منظور کړي او موږ عملیات پیل کړو. موږ زیاته هڅه وکړه چې د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکو سره هم د چپې درې د عملیاتو په اړه خبرې وکړو خو هغوی سره په خبرو کولو بریالي نه شو. د چپې درې ولسوالۍ د کونړ د مرکز سدآباد او د نورستان ولایت د مرکز پارون ترمنځ پرته ده چې د تیرو څلورو کالو څخه پکې د وسلوالو طالبانو واک زیات شوی او په همدې سیمه کې وسلوالو طالبانو د نورستان مرکز ته غځېدلی سرک د دولتي مامورینو په وړاندې تړلی دی.
له بلې خوا مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې هغه سرتیری چې تیره اونۍ په کندهار ولایت کې په چکی او سلواکي عسکرو ډزې وکړې او شپږو تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله له نظارت خانې څخه تښتېدلی دی. په افغانستان کې د ناټو چارواکي وایي د دې سرتیري د تېښتې په اړه یې څېړنې پیل کړي څو معلومه کړي چې دا سرتیری د افغان ملي اردو له نظارت خانې څنګه وتښتېده. افغان چارواکي په دې اړه څه وایي؟ له کندهاره د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې به یې واورو.
په کندهار کې د 215 متل کلی اردو کمانډان تورن جنرال عبدالحمید حمید ازادي رادیو ته وویل چې دا کاس پرون په دې پلمه چې ناروغ دی د یو بل سرتیری په مرسته د نظارت خانې څخه تښتېدلی دی. د ملي اردو دغه سرتیری تیرونی د کندهار په وایلیوا کې پر چکی عسکرو ډزې وکړې، یو تن یې وواژه او 15 تنه نور یې ټپیان کړه. چارواکو هغه وخت د پیښې علت لفظي شخړه یاده کړې وه. د 215 متل کلی اردو د کمانډان جنرال حمید په وینا د تښتېدلو سرتیرو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړې دي.
احسان الله په نامه باندې یادې دی، دند مشرقي دی خو بیا دایته مریضې په نامه باندې چې مریض دی ټیکټ جوړ ته جوړ کړی خپل هماغه راوسته شپخانه سره د هغه کلیم د سره د ولشکو خو د هغه مسؤول پر خلاص کړي هغه په موټر کې غورځولي دي. همداسې ټیکټ یې د قرولو جوړ کړی، دوه ټیکټ یې جوړ کړي هماغه باندې په بل نامه باندې حمیدالله په نامه وتلی دی. دته د خپل نوم یې خو احسان الله دی خو پېژندي د هغه او د بل نوم یې حمیدالله په نامه باندې وتلی چې کسونه یې قرول کې ورکړي دي تللي دي.
په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دغه سرتیری د دوی ملګری وو او بیرته له دوی سره یو ځای شوی دی، خو د 215 متل کلي اردو کمانډان د طالبانو دا خبره نه مني.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بنگلاديش محکمې د اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي او مشر غلام اعظم په 1900 میلادي کال کې د پاکستان پر ضد د ازادۍ په جنگ کې د بشري ضد جنایت په ترسره کولو مجرم اعلان کړ. فرشته جلالزی په دې اړه له نور تفصیل سره.
د بنگلاديش لوی څارنوال ام کی رحمان نن د محکمې د حکم تر اعلان وروسته په ډاکا کې د خبريالانو یوې غونډې ته وویل.
پروفیسر غلام اعظم دیدن امیر اف پاکستان جماعت اسلامی
دوی پروفیسر غلام اعظم چې هغه مهال د پاکستان په ختیځ کې د جماعت اسلامی مشر وو، د بشریت ضد جرمونو کې د لاس درلودلو په خاطر په 50 مواردو کې مجرم پیژندل شوی دی او محکمه دې پریکړې ته ورسیده چې هغه ته باید تر ټولو سخت سزا ورکړي سي، خو د هغه د عمر په خاطر د بند د مختلفو مودو حکم ور باندې وسو چې ټول نوی کال کېږي او یا به د ژوند تر پایه په زندان کې پاته کیږي. غلام اعظم چې اوس نوی کلن دی له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ په جنگ کې د جماعت اسلامي ګوند مشر و. د بنگلاديش محکمې وویل چې غلام اعظم د بنگلاديش د ازادۍ د مخالفو ملیشو لخوا د قتل عام او جنسي تیریو اصلي طرح و. څارنوالانو لومړی هغه ته د اعدام غوښتنه کړې وه. د ازادۍ لپاره د بنگلاديش په جنگ کې د جماعت اسلامي ګوند د پاکستان د پاوچ پلوي کوله او تر 9 میاشتې وسلوالي مبارزې وروسته چې د پاکستان پاوچ تسلیمېدو ته مجبور سو، دا جګړه د دسمبر په 14 نیټه پای ته ورسېده. د بنگلاديش د حکومت د تخمین له مخې داسې ویل کېږي چې د پاکستان پاوچ او د وی سیمایزو ملګرو ډلو لکه جماعت اسلامي څباندې 3 میلیونه کسان ووژل او پر څباندې 2 لک شوزو ایجنسی تیرای وکړ. خو د بنگلاديش د ازادۍ د مبارزه په اړه خپلواک څیړونکو د دې ارقامو په اړه زد نقیز نظرونه لري او وایي چې شایي اصلي رقم تر دې چچوي. جماعت اسلامي پرون پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې د دوشنبه په ورځ د محکمې د حکم په وړاندې په اعتراض کې مظاهره وکړي. نن په ډاکا کې پولیسو د محکمې د حکم تر اعلان مخکې د جماعت اسلامي ګوند د پلویانو د خورول لپاره د ربړي نمرمیو دازي وکړه. د جماعت اسلامي ګوند پلویانو د بنگلاديش په نورو شهرونو بوګرا، کوميلا او راچاني کې هم د اعتراض سرګندولو لپاره موټر ته ورنه چولې وو او د خلکو شتمنۍ تخریب کړې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی به په قاهره کې د مصر له مشرانو سره وګوري. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنس لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې له جمهوري ریاست د محمد مرسي تر لرې کېدو وروسته د هیواد ته ځي. نور تفصیل نوریاس نوري دروري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ویلیام برنز به په مصر کې د تشدد د پای ته رسیدو او د انتقالي پروسې لپاره داسې یوې پروسې چې یو هر اړخیز ډیموکراتیک ملکي حکومت ته لار هواره کړي هلې ځلې مخته یوسي. له واکه د محمد مرسي تر لرې کېدو وروسته په شخړو کې له نوي زیات کسان وژل شوي چې پکې 53 د مرسي پلویان هم شامل دي چې د عسکرو لخوا په قاهره کې د جمهوري ګارد په مرکز کې د تشدد په ترڅ کې وژل شوي دي. دا نه ده څرګنده چې برنز بل قاهرې څخه په لیدنه کې چې تر سیشن بي پورې دوام کوي د اخوان المسلمین د ګوند چې د مرسي ملاتړ کړی او وخت د بیا رسیدو لپاره مظاهره کړې له چارواکو سره وګوري او کنه. اخوان المسلمین په نوي معقد حکومت کې لګړون کولو ډډه کړې او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ بیا مظاهره وکړي. برنز په داسې وخت کې قاهرې ته ځي چې چارواکي د مرسي پلوي اخوان المسلمین د ګوند ځپلو ته دوام ورکوي. د مصر د پوز لوی درسي جنرال عبدالفتاح السيسي د یکشنبه په ورځ په ټلویزیوني وینا کې له قدرت د مرسي د لرې کولو لپاره له خپلې پریکړې دفاع وکړه او هغه تورونه یې رد کړل چې ګواکې مرسي له اسلام پالو مشرانو سره د اړیکو په خاطر له قدرت لرې شوی دی. ما د نومبر په میاشت کې له پخواني ولسمشر سره خبرې وکړې او د ملي ډیالوګ غوښتنه مو وکړه چې موږ یې مشري نه کوله، خو موږ اندېښنه درلوده چې د مشرانو ترمنځ اختلاف به د مصر د خلکو ځپلو ته دوام ورکړي او د مصریانو ترمنځ به یو ژور اختلاف رامنځته کړي. د مصر لوی څارنوالې د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اخوان المسلمین د ګوند مشر محمد بدی په ګډون د څوارلسو لوړ پوړو اسلام پالو مشرانو د شتمنیو د بندېدو حکم صادر کړی دی. د بارک اوباما ادارې تر اوسه لدې ډډه کړې چې له قدرت د مرسی لرې کېدلې و کودتا وبولي او کنه. په داسې یو اقدام سره به واشنگټن دې ته اړوي چې د امریکا د قانون له مخې د مصر پاوز ته کلنۍ څه باندې یو میلیارد ډالر مرسته بنده کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي راډیو د نن ورځې وبل خبري مجله پاتې ده چې سلطان محمد سرور دی.